السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجې شوی انیسا جملیم په دې خبرونه کې بره تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک حال په دې اړه د سیاسي ګوندونو او د کارپوهانو نظر په پاکستان کې جمهوریت په تربت کې د بیلتون غوښتونکو وژنه او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واورې. 19 پروګرامونه د رنګونو نړۍ او شال شمله هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرینه واورو چې زموږ همکار اسرار الله مومند یې درته وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز، د پاکستان حکومت ویلي دی چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک سره په مذاکراتو کې کوم خنډونه نه لري. بلخوا په ملک کې د روان سیاسي بحران پړاله وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو لپاره پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لاهور ته رسېدلی. په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونه د تربت په دشته سیمه کې لږ تر لږه د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کوي، او امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم په یوکرین کې د روس هڅو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت ویلي دی چې تحریک انصاف او عوامي تحریک سره په مذاکراتو کې کوم خنډونه نه لري. بلخوا په ملک کې د روان سیاسي بحران په اړه له وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو لپاره پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لاهور ته رسېدلی دی. تېره شپه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک له غړو سره تر جلا جلا ملاقاتونو وروسته د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي حسن اقبال له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل،
زمنګ چکمه اندېخنې دي، مونږ دوی د هغې نه خبر کړه او مونږ لا په دې د سلا مشورې ضرورت دی. مونږ غواړو چې مذاکراتي عمل نور تیز کړو او د دې مسلې زر تر زره سره نتیجه راوځي.
هم چاته ہے کہ اس کا جلد از جلد حل نکلے.
بلخوا بیگا سریار دی غونډې وروسته ترکین صاحب غړي شاه محمود قریشي رسنیو ته ویل چې دواړه خواوې د خبرې تر رسیدلې دي چې د یو بل په غوښتنو به غور وکړي او دارنګ دوی به نن بیا له حکومتي ګوند سره لیده کاته کوي. بلخوا نن له مشال دوی سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق ویل چې آصف علي زرداري له نواز شریف سره د ملاقات لپاره لاهور ته رسیدلې ده. په خبره دواړه مشران به د ملک په سیاسي حالاتو خبرې کوي. یادوي چې پاکستان ترکین صاحب عوامي تحریک لخوا د اګست 14 رهیسې د موجوده حکومت او په وروستیو انتخاباتو کې شو ممکنات درغلیو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې دوام لري. د دوی لومړی غوښتنه دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي. په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونه د تربت په دشته سیمه کې لږ تر لږه د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د ملیشیا ځواکونو لخوا پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې پرون مازدیګر د وسلوالو ملیشیا سرتیرو ترمنځ نښته هغه مهال وشوه چې ملیشیاو د استخباراتي معلوماتو پر اساس په دشت سیمه کې چھڑیز عملیات پیل کړل. د ویان د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې لومړی د دوی پر سرتیرو ډزې وشوې چې په ځوابي ډزو وروسته نښته کې 14 وسلوالو وژل شول، خو تر اوسه آزادو سرچینو د پخلی نه دی کړی. بلخوا بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ رسنیو ته په دې اړه ویلي دي چې په دغه نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی او دارنګ امنیتي سرتیرو ته یې درنه مرجوب لاړولي. د پاکستان افغانستان پر پولا د مسلم باغ په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پاکستانی ملیشیاو یو سرتیری نایک نیاز وژل شوی او درې نور یې جوبل شوی دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویاند پرون مشال لیدو ته ویل چې څه باندې اتیا پورې وسلوالو او قاچاقبرانو هڅه کوله چې د افغانستان لخوا پاکستان ته داخل شي، خو ملیشیا سرتیرو پرین خودل. دغه په خبره د وسلوالو پاکستانی ملیشیاو ترمنځ پنخته کې یو شمیر وسلوال وژل شوی دي. بلخوا بیا د افغانستان د کندهار د امنیه کمانډانۍ د پولیسو ویان پرور مشال دی وویل چې پاکستانی فوجانو د کندهار د معروف ولسوالۍ د سریشا کلا پر کلی پراکټي حمله کې یو ملکی افغان مړ او یو بل ټپی کړي. نوموړی زیاتوي چې په دغه حمله کې د پاکستانی فوجانو لخوا تر 40 زیاتې د توپ ګولۍ د جمعې پر ورځ په دغه ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر کورونو لګېدلې، خو پاکستان لخوا پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. تاسو مشال لري خبرونه اوري. د اسرائیل د هوایي برید له امله نن سهار وختي د غزې په مرکز کې درې فلسطینیان ووژل شول او لس نور جوبل شول. د غزې ښار په یوې بلې برخه کې بیا بمباری نږدې 40 فلسطینیان جوبل کړل. دا تازه بریدونه وروسته تر دې شوي چې اسرائیل راپور ورکړل چې یو اسرائیلي هلک د هغو توغندیو په برید کې وژل شوی دی چې له غزې ویشتل شوي. د جولای له لومړۍ ورځې چې اسرائیل له غزې څخه د توغندیو د ویشتلو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي، تر دې دمه 2000 ډیر فلسطینیان په غزه کې وژل شوي او تر 1000 ډیر هم زخمیان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکایي خبریال جیمز پولی وجنه غندلې او دای ظالمانه او بزدلانه فعل بللې. د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې په عراق کې دغه خبریال وجلې وو. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یوې اعلامیه کې ویل دغه وسله وال او د دوی مفکوره باید له منځه وړل شي. بلخوا پرون د سپینې ماڼۍ د کمی امنیت مرستیال مشیر بن روډز له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د داعش وسله والې ډلې په اړه وویل
we've made very clear time and again that
no more way among wak pog da khabar po da sara kade se ka ta so da amerika ro wajalo pas razay no chita so charta ham este mung bata so se darzo aw ham da gat sa che was rawan de ki gi pratun ko razo ki mung ham da lor tabiyai tera one da islami dawlat so was lawal da amerika khabarial james poli da wajani video khabar akra aw gwa khyo kade che bal amerika khabarial che la dui sara de aham wajni da amerika ulasmashar barak obama aw da germany wazir azam lingla merkel po ukrain ki د روسو هڅو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د راپور له مخې اوباما او مرکل ویلي چې په یوکراین کې د روسي پوځیانو موجودګي د دغه هیواد په سرحدونو کې د روسي عسکرو زیاتېدل او د روس له خاورې د یوکراین لور ته ډزې د شخړې د زیاتېدو ویرونکي نښې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه مشران په دې نظر دي چې د کیف له اجازې پرته یوکراین ته د روسي لاریو ننوتل یو پارونکي هڅه ده او د یوکراین پر خاوره تیرې دي. په عراق کې د شیعانو ستر مذهبي مشر ایت الله علي سیستانی یو بار بیا پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد وجنګیږي. سیستانی پرون جمعې په کربلا کې ویل چې په بغداد کې ټول سیاسي اړخونه د عراق لپاره د یو مناسب حکومت پر جوړولو صلاح شوي دي. او اخیری خبر د کرکټ، دا مهال د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لومړی یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. د سریلانکا په هیمبنټوټا کې روان په دې میچ کې کوربه هیواد د 4 وکټو په تاوان په درې دېرش اورونو کې 155 رنځونه جوړ کړي دي. له دې وړاندې پاکستان ټاس وګټلو لومړی د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرین هم زمنګ د همکار اسرار الله مومن دا اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com هم اوریدل شئ. روانه خبرونه کې باره په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجونه دوام لري. یو کارپو وای
پاکستان تحریک انصاف چې کوم مطالبه وي هغه د اسمان مطالبه وي، نو هغه سره کمپرومایز کول حکومت لپاره ډېر ګران.
بلخوا ځینې ګوندونه وایي د عمران خان او طاهر القادری د لاریونونو له امله د حکومت او میډیا توجه د شمالي وزیرستان د کډوالو نه اوړېدلې ده، خو تحریک انصاف څه وایي؟
خپل طرف نه صوبائی حکومت فیڈرل گورنمنٹ سره کوآرڈینیشن کو او کوششم دا کړی چې زیات نه زیات چسون ہاسپٹل کې د پور کرایانه فوډ چسون موږ اغیتا فیسیلټیز ور فوډ شو غور کړی دي.
او 19 پروګرام د رنگونو نړۍ کې بعد د نوی هندی فلم راجا نټور لال پاړه وره.
یہ کہانی ہے اس راجا کی جو ہاتھ کے صفائی کا ایکسپرٹ تھا اور جس کے پاس سپنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا.
د نور رپورټونه تر څنګ 19 پروګرام شال شمل هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لومړی رپورټ اړخته. په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د روانو احتجاجونو د ختمولو لپاره د حکومت او تحریک انصاف ګوند مذاکراتي ډلو ترمنځ بېګا د خبرو اترو دویم پړاو سرته ورسېد. بل لور ته هم د دې سیاسي بحران د بحث لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د هیواد پخواني ولسمشر آصف علي زرداری ته د غرمې ډوډۍ کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاس موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک لخوا حکومت پر ضد احتجاجی درنا نن په نهم ورځ هم اسلام آباد کې جاری ده. د احتجاجیانو وینا ده چې نواز شریف ته د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړي او اسمبلی دې ماته کړي. د حالاتو سمولو لپاره د پخوانی صدر آصف علي زرداری په ګډون یو شمیر سیاسي مشران یو بل سره رابطو کې دي او نن به پخوانی ولسمشر د نواز شریف سره ملاقات کوي. خو بل طرف ته بیګا د حکومتي مذاکراتي ډلې چې پکې بازي وفاقي وزیران او د پنجاب گورنر شامل دی. د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د کمیټو سره ځان لزان له ولیدل. بیګا د شپې ناوخته شوی ملاقات رستو میډیا سره خبرو کې د پاکستان عوامي تحریک ویاند رحیق عباسی وی چې تر سو د ماډل ټاون پیښې زموارو ته سزا نه وی ورکړې شوې تر هغه مخکې تلل ګران دی. د وینا وا
پہلا نقطہ یہ ہے کہ سنہ ماڈل ٹاؤن یہاں 14 لوگوں کو شہید کیا گیا.
زمنگ اولنی نقطہ دادا چکم چور لس کسان زمنگ وجلے شوی او اتیا سخ زیاد جوبل شوی ترچو چې د هغه مقدمه نوی درج شوی او ذمہ وار خلق نیولې شوی نوی نو تر هغه مذاکرات مخ کتل ګران دی او موږ ته نخ کاری چې دوی په سنجیدګۍ سره د مسلې د حل اړختت لل غواړي.
همدا راز د حکومتي او پاکستان تحریک انصاف ته مذاکراتي کمیټو ترمنځ هم بیګا د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې ملاقات وشو. د ملاقات وروسته میډیا سره مختصر خبرو کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال وینا وا چې د مذاکراتو کامیابی کې سخن نشته خو دا به کله پورې سرته ورسی دغه لړکې سنیټا نشور کولې. دی زیاتوي
تحفظات ہیں ان سے ہم نے انہیں ادا کیا ہے.
سمنگ چکم اندیخنی دی منگ دوی د هغه نه خبر کړ او منگ لا پدی د سلا مشوره ضرورت دی. منگ غواړو چې مذاکراتی عمل نور تیز کړو او د دې مسلې زر تر زر سره نتیجه راوځي.
ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جلد از جلد حل نکلے.
دا شان د پاکستان تحریک انصاف گوند غړی شاه محمود قریشی اوه د پاټه مشرانو سره بعد د سلا مشوره رستو نن بیا حکومتي کمیټه سره ملاویږي. دی وایي
هغوی زمنګ په غوښتنو خپل نظر وړاندې کړو کم چې منګ په غور واورېدو. منګ هغوی ته خپل اندېښنې کې خوده او په دې خبره اتفاق وشو چې کوم نقطې دوی راپورته کړي په هغه به منګ غور وکړو او زمنګ په معاملو به دوی غور وکړي او سبا به درې مغونډه کیږي.
انشاءاللہ اپنی تیسری
مجلس کریں گے. دا یادونه وردا چې پاکستان تحریک انصاف د حکومت پولاندې شپږ غوښتنی خې دي چې پکې د وزیر اعظم استعفا او د الیکشن کمیشن تشکیل نو هم شامل دي. دا د هم یادوي چې پرون د جمعې پورز د تحریک انصاف غړو د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې خپل استعفاګان هم جمع کړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان تحریک انصاف گوند د سور وس احتجاج رستو اخیر واکمن مسلم لیگ نن سره خبرو اترو ته غاړه کې خود له خو بیا بیرته له خبرو کول نه انکار وکړو. دا شند گوند سو سو زل خبرو ته راضی شو خو بیا بیرته په شا شوې دي. دا سی ولی وشول هم دا پښتنه عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر تکی نه کړی دا نو نوموړی وای
پاکستان تحریک انصاف چې کوم مطالبه وي هغه خود آسمان مطالبه وي نو هغه سره کمپرومایز کول حکومت د پاره ډیر ګران. کوم پاسچر هغه واغستو د هغه مشر عمران خان او څه قسم لهجه او خبرې او الفاظ هغه تک استعمالی هغه د وجه هغه ځان دې پوزیشن ته راوستل چې هغه نه واپس تل هغه د پاره لږ مشکل
ده. ډاکټر صاحب تاسو ویلې چې دغه له اسمان سره خبرې کوونکې غوښتنې وې ده وجه څه کېدلای سي چې تحریک انصاف بیا دومره ورو ورو په شا راځي داسې مطالبې کوي چې هغه عملاً ممکن نه وي؟
زما په خیال دې کې د غي د مشر غیر سیاسي چې کوم غي بیک گراوند دی د غي ډیر زیات
یعنی پسې منظر چې دی
جی 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 عمران خان لوبغاړی پاتې شوی دی او لوبغاړی دا چې کرکٹ دے ابل لو بدا ہے کہ گٹا ہوتا وان دا دا زیرو سم لو بدا اگر دا ہوئی کز گٹم بالکل ٹک دا کز نہ گٹم نو بالکل اس تے نہیں نو دا پوزیشن پر سیاست کی نہیں دیتے سے نو زما خیال دے چہ اس مز غیر سیاسی ذہن لری دے سیاست کا حوالہ او بیا دے سے نور خلقم دیتا دا اشارہ ور کئی چھ تو بالکل یو میکسیملس پوزیشن والا یعنی بالکل چھ حد نہ سوا خبرو کنو بیا غین پس عمران خان خود ما پخال دے کہ بس خاص ملاو نشی
دا سے حال کی چھ بیا عمران خان یعنی دا دومری غٹ مطالبی کوی او غسر تہ نہ رسجی پ اولس کی زے کم ساک دے دے کم میج دے دا بد د سیاست سمری غیزمن کی
ډیر خراب شو جی کدا غی خپل ډیر کلک خلکو سره تاسو خبرې وکړې نو اغم اعتراضات کوي د عمران رویه باندې دا غیب بلکې ډیر خلکو خو جی د غی ذهني توازن باندې سوالونه پورته کړی د خپل پارټي خلک دا غی داسې کلک ملګري هغوی سره چې ولاړو په امریکا کې پاکستان کې هغوی ورسره بلاش کومک کړی دی دلته فنډ ریزنګ او هر څه هغوی هغه پاټې لا پرېښودله بالکل شین شوي.
ډاکټر صاحب اخیری پوښتنه دا چې اوس تحریک انصاف خپلې استعفاوي په قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړي دي، ساسو په خیال باندې دغه ګام د دوی خپل حالت څومره مضبوطولای شي په خبرو اترو کې د تحریک انصاف؟
زما خیال دی چې فلحال خو تر څو چې هغه سرګانې منظور نه دي نو د تحریک انصاف پوزیشن په لږ دغه سره مضبوط شي، د هغوی موقف کې مضبوطی دی سره راځي چې کله الیکشن عمل باندې د هغوی اعتراض او انکار او زما غوندو کې خلکو دا وایي چې بید آخر ته که ستا په یقین نشته نو استعفا ولې نه ورکوې، نو که استعفا ورک هغه منظور شو نو بیا خو دا یو ایکسکیوز به ختم شي، خو هغه به پوینټ آف نو ریټرن ته به رسیدي. نو زما خیال دی چې که سملو نه ووتل نو ځان ته به کار وګوري کېدای شي چې دا تحریک پسې کامیاب نه شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو تاسو ته د کرکټ حالم درکو. دا وخت په سریلانکا کې د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. په دې کې د سریلانکا ټیم د سلورو وکټو په تاوان یو سل او یار رنونه جوړ کړي دي او دا مهال 15 اوورونه شوي دي. اوس بلاړ شو یو بل رپورټ اړخته که یو طرف ته د شمالي وزیرستان کډوال د حکومت نه د سمې پاملرنې غوښتنه کوي نو بلخوا بیلابل سیاسي ګوندونه دا دریځ لري چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د لاریونونو له امله د حکومت او میډیا توجه له دوی نه اوړېدلې ده. د دوی په خبره دغه کډوال بې یارو مددګار پاتې دي چې د دوی مرسته او بندوبست د حکومت سیمواري جوړیږي. په دې اړه د ملي حمیرزاده دا رپورټ اورو.
د جمعې په ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د خپلو ستونزو او په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د لانګ مارچونو پر ضد احتجاج وکړ. د احتجاج کوونکو په خبره دا ټوله یوه ډرامه ده چې د دوی له ستونزو نه د حکومت او د میډیا پام اړولې دي. د زیارت په ورځ په سوابه کې د عوامي نشنګون په یو غونډه کې د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت د وزیرستان کډوالو ته سمه پاملرنه نه کوي او پر ځای په دھرنه کې ناست دي. په صوبه کې د عوامي نشن ګوند مرکزی صدر او سینیټر افراسیاب خټک وای چې عمران خان په لانګ مارچ سره خپل ترجیحات په ټولو واضح کړل.
ما په سینیټ کې دا خبره وکړه چې د کومه آی ډی پی ناشتي او د صوبې حکومت چې هغه راتښتېدلی دی اسلام آباد ته، دا خو بېخي واضحه توګه باندې پی ټی آی چې خپل فرایضونه غفلت کوي او سرګشتونه چې دوی جنګ د لاهور دپاره دی، دوی دپاره پښتونخوا مهمه نه ده، دوی دپاره فاټا پښتانه مهم نه دي. نو واضح توګه باندې هغوی خپل ترجیحات ښکاره کړل چې هغوی داسې لاهور باندې قبضې کولو دپاره دا ټول فساد جوړ کړی. آی ډی پی سره خو دا زیاته دی چې کومه طریقه باندې هغوی سره سلوک کېږي، هغوی ته شا کړې ده حکومت.
چې نور ګوندونه د شمالي وزیرستان پر کډوالو د دغو لاریونونو د اثراتو په حق لسه نظر لري، د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې صوبایي مشر مولانا ګل نصیب وایي چې د متاثرینو سم مرسته کول د حکومت فرض دی.
کله حکومت ته پرېښه شروع کو او بیا متاثرین چې دي هغه نه بیا دا وي تعاون کې دي د حکومت پر ورو او هغه سپلانی چې دي د حکومت پر ورو نو هغه شان چې معقول تنظیم چې دي دا نه وکړو. اوس بیا کې عمران خان او یا قادری سیم دا د ایشو شروع کړل چې هغه په دې وخت کې نه مخکیم کې دي سو د دې نه بعد هم بیا کې دي سو د سره د آی ډی پی سره مدد کې دي هغه بالکل پر شا باندې وګرځي او ټول میډیا کې دا اغه سره څه متوجه شو او جمعیت علماء اسلام په دې کې متاثرینو په خوا کې ودرېدل غواړي او د حکومت توجه چې دی هغه طرف ته راګرځول غواړي.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو اندېښنه ښکاره کوي چې د پښتنو مسلو ته کله هم سم توجه نه ورکړل کېږي نو ځکه د دې لپاره یو رابطه کمیټې جوړه کړې ده.
دلته د درنو او د انقلاب او د ازادۍ مارش خبرې کېږي او الته چې کم زمونږ د پښتنو د کم په مصیبتونو کې ګیر دي دا وی څوک تاسو نه کې او دا زموږ لوکې فون په شورو نه دی چې مخکې زمونږه سوبېته د پښتنو د مسلو ته توجه نه ورکړی شوی کو هغه اپریشن په ملکن ډیویژن کې او په نور ځایونو کې او دا زموږ لپاره یو د فکر خبره او دې لپاره مونږ اوس دا فیصله کړې ده چې ټول سیاسي پارټو سره به پښتنو او مشرانو سره به رابطه کوو او هلته یو کانفرنس هم په دې باندې کوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وای چې دوی کډوالو ته پوره مرسته در رسولو کوشش کوي او زیاته کړه
شروع نمکم دغه لپاره خپل موږ دا حتی لوسا دا پارٹی دا سٹینڈو چیر دا آپریشن دی نکیگی زکر چی بدی و جبان دی بوم دا پرولم جوڑی گی دا ایڈی پیز دا کل مسئلہ شروع شوا سمگا بیا پل طرفنا صوبائی حکومت فیڈرل گورنمنٹ سرا کوارڈینیشن کو او کوششم دا کڑی چی زیاد نزیاد چسون ہاسپیٹلز کے دا کور کرایانے فوڈ چسون مونگا دا فیسلٹیز ور کول شو اغا ور کڑی دی او اوسم نور موتا ورکو انشاء اللہ تعالی او زمونگا دا کما چی مونگا دا سلسلہ شروع کڑی دا دا مغم دا دی ملک او دا دی قوم دا پارا دا دا تحریک انصاف دا پارا نا دا دا عمران خان دا پارا دا
دا پداسی حال کی دا چی دا پاکستان پوست دا روان کال دا جون پر پنزل سمانیتا پا شمالی وزیرستان کی دا وسلوالو پر ضد کاروائی شروع کڑی دا چی خواب شا دا لسو لکونا زیادت اوسیدون کو لسیمی نا کڑی کڑی دی دوی لہ حکومت نا دا پورا توجہ غختون کی دی اوائی چی دا دوی سم امرست دی اوشی دا مدی حمیرزاده رپورت تاسو ته د ډیلی ټایمز رسپاړه لیکي کچره په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او د عوامي تحریک د احتجاجي ناستو سیاسي حل راوستل نشو نو پوسټ به یو ځل بیا مقابلاس ورشي چې مداخله وکړي د مقاله نورې برخې د ګل ایاس نورو
ډیلی ټایمز رسپاړه د جمهوریت کمزورتیا تر عنوان لاندې ادارې کې لیکي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او د عوامي تحریک د احتجاجي ناستو په لړ کې د حکومت او فوج ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي. د دې مقصد په سیاسي کړکیچ قابو موندل دي. په ادارې کې راغلي چې د احتجاجي ناستو مشران داسې اثر ورکوي چې تر هغې به احتجاج جاري ساتي تر څو فوج مداخلت نه وکړي. ادارې زیاتوي آیا دې کار سره بیا فوج ته موقع ورکول دي چې په سیاست کې مداخلت وکړي. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل نه دی چې داسې حالات رامنځته شوي. ځینې بیا دا ګمان کوي چې دا د پاکستان په سیاسي تاریخ کې ډېر مهم پړاو دی، ځکه چې سیاسي قوتونه اختلافات ختمولو کې ناکامه شوي او دا د فوج د لاسوهنې لپاره زمینه برابروي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان تاریخ داسې حالاتونه ډک دی او کچرې دا ځل تاریخ جوړول وي نو دا خواهش به پوره نشي. که څه هم په پاکستان کې پر سیاسي حکومتونو فوجي کوتتاوي شوي، خو په 1999 کال کې د پرویز مشرف د فوجي کوتتا وروسته نواز شریف او بینظیر بټو په جلاوطنۍ کې د چارټر آف ډیموکراسي لاندې د فوج لپاره لارې وتړلې او دا ژمنه وکړه چې په غیر جمهوري طریقې به د یو بل خلاف کار نه کوي. په دې خبره هم ژمنه شوې وه چې د اختلافاتو باوجود به د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مستحکم تعلقات وي. ادارې زیاتوي چې د 2008 کال انتخاباتو وروسته د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او د عوامي نېشنل پارټي مشرانو مشاورتي سیاست شروع کړو او همدغه وجه ده چې د پیپلز ګوند ائتلافي حکومت خپل موده پوره کړه. خو د نواز شریف حکومت د پخواني فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه شروع کولو سره د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې پیچلې شوې. د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي وو چې فوج به په هر حال کې د خپل عزت او وقار وساتي. ادارې لیکي چې دا مشکله خبره ده چې اوسني حالات د هغه پخواني کړکېچ سره تعلق لري او کنه. خو دا خبره څرګنده ده چې فوج د خپلو ګټو لپاره هر وخت سیاسي ګوندونه تقسیم کړي. په دې طرز عمل د ایوب خان نواخل تر پرویز مشرف پورې کار شوی وو. ادارې زیاتوي چې په موجوده وخت کې عدلیه رسنۍ آزاد دي نو فوج نیغ په نیغه او په ښکاره مداخلت نشي کولی، خو دا امکانات شته چې د دروازو تر شا د فوج لخوا سیاسي مداخلت روان وي.
دا ګل ایاس ډیلی ټایم رسپانه په یو مقاله کې لیکي د لسی حکومت او پوسټ ترمنځ د اړیکو توازن پر ځای کول لپاره عمران خان او طاهر القادری کارول کیږي، چې دارنګ حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ته د خبره ور په یاد کړي چې اصل قوت له جمهوریت حکومت سره نه بلکې له فوج سره ده. نور تفصیل د اسرار الله مومن نورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د لیکوال او ټولنیزو چارو کارکوونکي فرزانه باری یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دي د پاکستان مرکزی سیاست تل د بدلون نه خوښونکو تر غلبې لاندې پاتې شوی او یوازې د ذوالفقار علي بټو حکومت و چې دغه جمود د لمنځه وړلو هڅه یې کړې وه. د لیکوالې په خبره په اصل کې بټو د بدلون خوښونکو او نه خوښونکو ترمنځ راګیر شو، چې په نتیجه کې نه یوازې دا چې د انقلابي بدلونونو مخه ونیول شوه بلکې ذوالفقار علي بټو پکې ژوند هم له لاسه ورکړو. همله دغې وروستو ټولو سیاسي ګوندونو دا خبره ومنله چې په پاکستان کې به حکومت په شریکه سره چلول کیږي، یعنی د ریاست واک به د پوس په لاسو کې وي او دارنګ د ځینو مرکزي سیاسي ګوندونو کنټرول به هم له پوس سره وي او دې ته به د پوز بی ټیم ویل کیږي. د ډیلی ټایمز په مقاله کې راغلي دي د لوبې قوانین بداوي چې هر یو سیاسي ګوند به په خپل وار په حکومت کې راځي، خدا به وي چې د ولسی حکومت او پوز ترمنځ به دغه اړیکې برقرار ساتي. لیکوال وايي په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه دي چې پوځي ملاتړ لري، همدارا ساده عمران خان چې سیاسي بلوغت نه لري هم خپل ګوند په دغه کې شامل کړو، خو مسله دا ده چې عمران خان بې صبره دي
او خپلوار ته انتظار نه کوي او دغه ناوړه لوبه یې شروع کړي چې لوبه په دې هیواد کې سیاسي عمره له چیلنجونو سره مخامخ شوې دي. په مقاله کې راغلي دي د عمران خان او طاهر القادر د احتجاجي ناستو تر شا اصل وجه د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اختلافات دي. د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ په دې وروستیو کې په یو شمېر مسلو اختلافات رامنځته شوي دي. په داسې حال کې چې د حکومت سیاسي واک لا هم بلوغت ته نه و رسېدلی، د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن ته یې د محفوظې لارې له ورکولو څخه انکار وکړ. له هند سره یې د اسټبلیشمنټ له مرضۍ برعکس د ښو اړیکو پیل وکړ. د ټولو خبرو پوځ غوسه کړي ځکه چې دا خبرې په پاکستان کې له رایجو اصولو سرغړونه ګڼل کیږي. همداراز د ولسي حکومت او پوځ ترمنځ د اړیکو د توازن د پرځای کولو لپاره عمران خان او قادری کارول کیږي، چې دا رنګ حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون ته دا خبره ور په یاد کړي چې اصل قوت له جمهوري حکومت سره نه بلکې له پوځ سره دی. په مقاله کې راغلي دي باید چې ولسي حکومت له دې زده کړه وکړي چې اولس ته د لومړیتوب نه ورکولو له وجې دوی د اولس ملاتړ له لاسه ورکړی او دارنګ د غربت، بیروزګاری او بدامنۍ د کمول لپاره ګامونه پورته کړي.
دا اسرار الله مومند اوس بلار شو بلوچستان ته. د پاکستان ملیشیا ځواکونو پرون د بلوچستان په تربت سیمه کې د عملیاتو پر مهال د 14 بلوچ آزادي غوښتونکو د بچلو ادعا کړې ده، خو د بلوچو بلتون پال اساسمان بلوچ لیبریشن فرنٹ دا دعوی رد کړې دي. د ملیشیا ځواکونو په خپل بیان کې دا ادعا کړې ده چې د غلو تختونکو پر ضد عملیات کول چې ور باندې برید وشو او لا غیر وروسته دوی ځوابي برید وکړو. تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورت کې ورو.
په کوټه کې د پاکستاني ملیشیاو له مرکزی دفتر څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې ادعا شوی چې د دوی سرتیرو د تربت په دشت سیمه کې 14 وسلوال وژلي، چې د دوی په خبره په سیمه کې د ولسی وګړو د هدفي وژنو نیت درلود. خانواسی چې په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویاندی د جمعې په مازدیګر یې د ټلیفوني پیغام له لارې مشال رادیو ته خبر ورکړ چې د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په تربت سیمه کې نښته روانه ده، چې وروسته بیا په خبر پاڼه کې د 14 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. دا خبر پاڼه زیاتوي ملیشیا سرتیرو د استخباراتي معلوماتو له مخې په دشت سیمه کې چړنیز عملیات کول چې لومړی د دوی پر سرتیرو ډزې وسوې چې په ځوابي ډزو او وروسته په نښتو کې یې 14 وسلوالو وژل. خو د بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بی ایل اف یا بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا بیا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د دوی د یوه سرمچار د وژلو ویل سوي. یا د وسلواله ډله بیا ادعا کوي چې زیاته مرګ ژوبله یې پاکستاني ملیشیاو او د دوی پلویانو ته اړولې ده. باید وویل سي چې د پاکستان ملیشیا ځواکونه په بلوچستان صوبه کې وخت نا وخته همداسې د بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو زیاتوي دا د دوی په عملیاتو کې نه بلکې له دوی سره په نښته کې وژل کیږي. خو بلوڅ ملتپال بیا ادعا کوي د پاکستان د پخواني امیر پرویز مشرف په واکمنۍ کې چې په بلوچستان کې د دوی پر ضد کوم عملیات پیل شوي وو تر ننه هم هغسې دوام لري. هلته بیا د پاکستان او افغانستان پر پوله د مسلم باغ په مرغه فقیرځی سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پاکستاني ملیشیاو یو سرتیری نایک نیاز وژل سوی او درې نورې ژوبل سوي دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو د ویاند په خبره له اویا بیا تر اتیا پورې ترهګرو او قاچاقبرو د جمعې په ماسپښین هڅه کول چې د افغانستان لخوا پاکستان ته داخل سي، خو د رپورټ تر بشپړېدو پورې د ملیشیا ځواکونو د دې ادعا آزادو سرچینو تایید کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځ د کندهار د معروف ولسوالۍ باندې یو راکټي برید کړی دی چې پکې یو عام وګړی وژل شوی او بل ټپي شوی دی. نور تفصیل د صادق رښتینی په دې رپورت کې ورو.
د کندهار د امنیه کمانډانی د پولیسو ویان زیادورانی ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې په ورځ پاکستانی پوځیانو تر څلوېښتو زیات راکټونه د معروف ولسوالۍ د سرې شاکلا سیمې د ملکی خلکو پر کورونو ویشتلي، چې له امله یې د دې سیمې یو ملکی وګړی وژل سوی او یو بل ټپي دی. د زیادورانی په وینا دغه راکټي حملې د غرمې پر 12 بجو پیل او پر 2 بجو پای ته رسیدلې.
په 12 بجې د معروف د سرې شاکلا په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا توغندۍ او د ټوپ مرمۍ البته درنې سلاوي لري وسم چې سلاوي استعمال شوي دي، چې په ترڅ کې البته ځینو کورونو ته مالي زیانونه هم اوسي د چا دیوالونه چپه شوي دي، د چا حیوانات مړه شوي دي او ان پر دې چې په یوه کور د توغندۍ د مرمۍ لګېدلو په ترڅ کې چې مرګ له هم اړولې ده یو نفر ټپي شوی دی او یو هم په شهادت رسېدلی.
د پولیسو د بیان په وینا د راکټو حملو پر مهال پاکستانی پوځیانو د افغانستان خاورې ته د ننوتلو هڅه کړې چې د سرحدي پولیسو لخوا یې مخنیوی شوی. دورانی وویل چې د پاکستانی پوځیانو د دغه حملې په اړه مرکز ته معلومات ورکړي او د عکس العمل لپاره د هغوی امر ته منتظر دي. څو میاشتې مخکې د معروف ولسوالۍ چارواکو ویلي وو چې پاکستانی پوځیانو د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د تاسیساتو جوړول پیل کړي.
مشال ریډیو تاسو ته او څه وخت شوه دي د ماسپخین یو نیمه بجه د اسرار العالم مومن نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان حکومت ولې دی چې د ترک انصاف او عوامي تحریک سره په مذاکراتو کې کوم خنډونه نه لري؟ بلخوا په ملک کې روان سیاسي بحران په اړه له وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو لپاره پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لاهور ته رسېدلی دی. تېره شپه په اسلام آباد کې د ترک انصاف او عوامي تحریک لغړو سره سره جلا جلا ملاقاتونه وروسته د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي حسن اقبال رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د ترک انصاف او عوامي تحریک سره په مذاکراتو کې څه پرمختګ شوی دی خو د په خبره د مذاکراتو حتمی نیټه په اړه الله هم څه نشي ویلی. بلخوا بیګا تر یادې غونډې وروسته ترک انصاف غړي شاه محمود قریشي رسنیو ته ویل چې دواړه خواوې دې خبرې ته رسېدلې چې د یو بل په غوښتنو به غور وکړي او دارنګ دوی به نن بیا له حکومتي ګوند سره لید کاته کوي. بلخوا نن له مشال سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق ویل چې آصف علي زرداري له نواز شریف سره د ملاقات لپاره لاهور ته رسېدلی دی. په خبره دواړه مشران به د ملک په سیاسي حالاتو خبرې کوي. په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونه د تربت په دشت سیمه کې لږ تر لږه د 1400 وسله بالو د وجلو ادا کوي. د ملیشیا ځواکونو لخوا پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې پرون مازدیګر د وسله والو ملیشیا سرتیرو ترمنځ نښته هغه مهال وشوه چې ملیشیاو د استخباراتي معلوماتو پر اساس په دشت سیمه کې شنیز عملیات کول. بلخوا بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ رسنیو ته په دې اړه ویلي چې په دغه نښته کې دوی یو وسله وال وژل شوی او دارنګه ملیشیا سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. د پاکستان افغانستان پر پوله د مسلم باغ په مرغه فقیرزی سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پاکستانی ملیشو یو سرتیری نایک نیاز وژل شو او درې نور جوبل شوي دي. او د اسرائیل د هوایي برید له امله نن سهار وختي د غزې په مرکز کې درې فلسطینیان وژل شوي او لس نور جوبل شوي. د غزې ښار په یوې بلې برخه کې بیا بمباري نږدې څلوي فلسطینیان جوبل کړي دي. او دا مهال د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لومړی ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. د سریلانکا په همبو ټوټا کې روان په دې میچ کې کوربه هیواد د څلور وکټو په توان په 28 رنونو کې لږ شیبه وړاندې 133 رنزونه جوړ کړل. له دې وړاندې پاکستان ټاس وګټلو لومړی د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه.
لن خبرینم د اسرار العالم مومن اوریدل له اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د رنگونه نړۍ د خبرونه ګل ایاز جوړه کړی دار اسی چې بویرو.
دا مشال اړ 19 پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مدرلا له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د چین 1500 کال زړه یو پیاله په 2 کروڑ او لس لک پاونډه نیلامي شوې ده. د چین دغه زړه پیاله منګ ډاینسټي یا د بادشاہت د وخته په دغه پیاله د چرګانو او د مرغانو عکسونه دي. د پیاله ته د چیکن کپ نوم هم ورکړی شوی دی. دا وخت په نړۍ کې د غشان 19 پیاله دي. نو ځکه دا ډیر زیات تاریخي اهمیت لري. دا د چین په ورسی کې هم مقدس ځای لري. په هانګ کانګ کې د نلامي پر وخت ارپتی لیون پاکیان په 2 کروڑ او لس لک پاوند اخستی ده. واسي جرنال او رسپانی سره په خبرو کې لیو ویل چې دغه پیاله 1500 کال وړاندې کیا نیلو ننګ استعمال کړی و. دغه په خبره دغه پیاله یې زکه خستی چې د هغه وخت بادشاہ به په دې کې چای سکلو. نو دوی هم د محسوسول غواړي. د امریکا ایلینوی کې د نړۍ تر ټولو لوی د کیچپ بوتل د خرڅولو لپاره وړاندې شوی دی چې قیمت یې 4.3 کروڑ روپۍ دی. یو عرب ویپاڼې تر مخه په ایلینوی ریاست کې 250 میټره بلندۍ کې د کیچپ یو بوتل په 1949 کال کې مینوالو لپاره جوړ کړ شوی و. بیا په 1999 کال کې د دې مرمت شوی و او اوس د خرڅ لپاره وړاندې کړی شوی دی. د دې بوتل ملکیت لرونکي او کمپنۍ فیتل ایکرټ وای چې د بوتل سره د شربتو یو گودام هم خرڅوي چې ټول مالیت یې 15 لک ډالر دی. دغه په خبره کوم اداره یا کس چې دا ځای اخلي نو هغه به دا ضمانت هم ورکوي چې د بوتل حفاظت پکوي. کارپوهان وایي چې را روان کال به د ملیریا ناروغۍ د لومړي واکسین منظوري ورکړل شي. پلس میډیسن کې خپور شوی یو مقاله تر مخه د ملیریا مخنیوي لپاره آر ټی ایس ایس ډیر اغیزناک ثابت دي شي. د لومړنیو نتیجو تر مخه د 80% کامیاب ازماین وروسته د دوایانو لوی کمپنۍ د واکسین جوړولو لپاره درخواست ورکړې ده. دغه کمپنۍ د اروپای میډیسن ادارې ته خاص کړې چې په نړیواله کچه د واکسین جوړولو اجازه دی ورته ورکړل شي. دا ستمه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د ملیریا دا واکسین د استعمال اجازه ورکړل شي. دغه واکسین د افریقا په ځینې هیوادونو کې ماشومانو ته ورکړل شوی وو. دغه نتیجو تر مخه هغه ماشومانو چې دغه واکسین ورته ورکړل شوی وو په دوی کې د ملیریا شره نیمه پاتې شوې ده. د ساينس یوې نړیوالې څېړنې کې معلومه شوه چې کوم خلک په شیفتونو کې کار کوي په هغو کې د ذیابیتس د خطر امکانات ډیر زیات وي. په اکوپیشنل اینڈ انوایرنمنٹل میډیسنز کې خپور شوی د څېړنې تر مخه د 2 لک نه زیاتو سړو چې بیا بیا په شیفتونو کې کار کوي تحقیق شوی دی او په دغه کسانو کې د ذیابیتس خطر د نورو نه زیات دی. په دې څېړنه کې دا هم معلومه شوه ده چې په شیفتونو کې کار کولو سره د بدن حساب لرونکي نظام ګډوډ شي، د سره وزن زیات شي، د هارمونز په مقدار کې هم ګډوډي رامست شي او خوب هم متاثر شي. دغه ټول اسباب د ذیابیتس ناروغي خطرونه زیات کړي. د طب یوې ادارې دا تجویز کړي چې په شیفتونو کې کار کوونکو لپاره دا چې زیات صحتمند او متوازن خوراک وکړي. د میډیکل ژورنال لینسټ کې خبر شوی ته کې تر مخه د ملا درد لپاره پیراسیټامول خنوي. د دې کې تر مخه د ملا درد لپاره پیراسیټامول ځکه نه خو چې نه خو د ملا درد لري کوي او نه هم د سره آرام ملاوي دي شي. تحقیق کوونکو په استرالیا کې په 14.5 مرکزونو کې په هغه کسانو تحقیق کړي چې د ملا درد ورته وو. دغه کسانو ته یو میاش پیراسیټامول ګولۍ ورکړل شوې وي. په دې موده کې دغه کسانو په درد کې کمی نه راغلی او نه هم خوب کې سخواله راغلی وو. بلخو د سکاټلند محققین ویلي چې د زیات عمر کسانو د شپږو سیکنډو ورزش کولو سره په صحت ښه اثر پریوزي. محققین زیاتوي چې لږ ورزش سره نه یوازې بلډ پریشر یا د وینې فشار ښه کیږي بلکې په مجموعي توګه په صحت مثبت اثر پریوزي. د هند بنگلور یو شپږ کلن ماشوم په سکیټینګ کې نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د بنگلور شپږ کلن ماشوم ستیش گگن داسې صلاحیت لري چې خپل مخ د گاډی نه 15 انچه فاصله کې وي او د گاډو لاندې تیریدی شي. په دې وروستو کې گگن په 9 سیکنډو کې 9 گاډو لاندې تیر شوی دی او نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. گگن وایي چې سکیټینګ سره ډیره زیاته مینه لري. په نړۍ کې ټیکنالوژي ورځ تر بلې وده کوي او همدغه وجه ده چې هر ورځ د ټیکنالوژي په میدان کې نوي ایجادات کیږي. په دې کې د غړو نوي ډیزاین هم شامل دي. خو اوس به د غړو ضرورت نه وي ځکه چې د اوکراین یوې کمپنۍ داسې بند یا د لاس پټه جوړه کړي چې په لاس به خپل غړي جوړ شي او وخت به هم خای. د دې پټي د یو کمال هم شته چې موبایل سره کنیکټ کیدی شي. دا برقی د لاس پټي به را روانو ورځو کې مارکیټ ته د خرڅ لپاره وړاندې کیږي او د دې قیمت به 1.5 ډالر وي. اوس د فلمي نړۍ خبري. My name is Bond. د هالیوډ نوی فلم ډان آف د پلانټ آف د ایپس په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی او په باکس آفس په لومړي نمبر دی. همدارس د امریکا په باکس آفس کې فلم لوسی د 3.7 میلیون ډالر کاروبار سره په لومړي نمبر دی. په دریم نمبر فلم هرکولیس دی چې په لومړي اونۍ کې د 1.5 میلیون ډالر کاروبار یې کړی دی. بلخوا د هند بالیوډ باکس آفس کې د سلمان خان نوی فلم کیک په لومړي نمبر دی. د سلمان خان کیک فلم په لومړي اونۍ کې په ټوله نړۍ کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. سلمان خان د هندي سینما لومړی ایکټر دی چې په مسلسل توګه یې وو فلمونو د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوی فلم 50 Shades of Grey لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم به د روان کال د فروری میاشت په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د برتانیا لیکوال ای ایل جیمز په ناول جوړ شوی دی. دا یو رومانوی فلم دی. په فلم کې جیمی ڈورنن او ڈکوٹا جانسن کار کړی دی. په فلم کې جیمی یو شتمن کاروباری او ڈکوٹا د ادب زده کوونکی وی. د فلم 50 Shades of Grey لومړی ټریلر په یوټیوب د 2014 کال تر ټولو زیات کتلو ریکارډ هم جوړ کړی دی.
So this is just an interview for the newspaper. I just have a couple of questions. Mr. Gray will see you now.
What was he like?
He was polite, intense, smart, really intimidating. Do you have any interests outside of work?
What about you? I'd like to know more about you.
There's really not much to know about me. Look at me.
I am.
To what do you owe your success?
I exercise control in all things, Miss Steele.
It must be really boring.
د هالیوډ فلمونو مشهور سیریز دی هوبارت دریم فلم ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم نوم بیٹل آف 5 آرمیز دی. د دې نه وړاندې دی هوبارت په ګرد نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. فلم دی هوبارت بیٹل آف 5 آرمیز به د دسمبر په 18 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
The band. Those who survived and those that did not.
Home is behind the world ahead, and there are many paths to tread through shadow. To the edge of night.
Will you have peace or war?
All shall fade.
I will have war.
د هندی سینما مشهور ایکټره پریانکا چوپڑا نوی فلم میری کوم با د ستمبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی. دا فلم د هندی باکسر میری کوم پر ژوند جوړ شوی دی. میری کوم ته میگنیفیسنٹ کوم هم ویل کیږي چې د هند لپاره د باکسنګ امیتور چمپیونشپ کې 15 ځله د سرو زرو تمغه ګټلې و.
یا دیکھو باکسنگ گلوز پہن کے محمد علی
کچھ بولتا میں بالکل نیچرل باکسر ہوں پر میں جیت بھی رہا
ہوں باکسنگ
باکسنگ
تم باکسر ہے
ابھی تک تو صرف فائٹر ہے لیکن اگر تم سکھائے گا تو باکسر بھی بن جائے
تین ٹائم ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر بس ہو گیا باکسنگ ختم
اور ویسے بھی آپ کا باکسنگ کریئر ختم ہو چکا ہے
دنیا باکسر میری قوم کو بھول گیا ہے کیا میری قوم باکسنگ بھول گیا ہے
تم ایک فائٹر ہے تھوئے اور فائٹر کبھی ہار نہیں مانتا
ایک عورت ماں بن کر بہت سٹرانگ ہو جاتا ہے اور تمہارا طاقت اب دو گنا بڑھ گیا ہے
ایک چاول اگانے والا کسان کا بیٹی منی پور کا چھوٹا سا گاؤں سے نکل کر تین بار ورلڈ چیمپئن بنتا ہے
لیڈیز اینڈ جینٹلمین انڈیاز ایم سی میری کوم
اٹیک
बॉडी अटैक।
د هندی سینما مشهور ایکٹر عمران هاشمی نوې فلم راجا نټور لال با د اگست په نهشتمه نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې پاکستانی ماډل همایما ملک هم کار کړی دی. دا یو مزاحیه فلم دی.
بہت آسان ہے آپ کو نروپا جی کے بیچ دیپیکا ڈھونڈ کے نکالنی ہے.
یہ کہانی ہے اس راجا کی جو ہاتھ کی صفائی کا ایکسپرٹ تھا اور جس کے پاس سپنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. بڑی بڑی خواہشیں اور خالی خالی جیب. راجا کو صرف ایک موقع کی تلاش تھی.
تو بھائی مار دیں لمبا ہاتھ.
ایک غلط قدم اور سب کچھ ختم.
آپ کو ایک لمبے گیم کے لیے ہائر کرنا چاہتا ہوں.
گرو نہیں مانو گے بیٹا تو گرو گیان کہاں سے پاؤ گے؟
ہلو میں پیدائشی 420 ہوں.
آج تک تم صرف راجا تھے. نٹور لال میں تمہیں بناؤں گا.
رسک اور اپرچونیٹی کے بیچ میں تو چانس ملتا ہے اور جو اس چانس کے ساتھ رومانس کرتا ہے وہی اصلی راجا کہلاتا ہے.
قدرمن اردن کو د مشال لڑی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې تاسو دلچسپ معلومات واوریدل. د دې نو وړاندې چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسو هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسو دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00-420-22-11-22-1. په همدې ځای خپل کوربه غوښتل تاسو اجازه ورکړئ. ښه ورځ ولرئ او آباد اوسئ.
مشال لیڈیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د شال شملې د خبرونه مانی ساجمل جوړه کړی دا راځي چې ورته وښو. په شال شملا خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. داونه په دې خبرې کو چې دا وخت په پښتونخوا کې لرغونی آثار په کوم حال کې دي. د یو هیواد لپاره تاریخي آثار څومره اهمیت لري او په پښتونخوا کې دا څنګه خوندي ساتل کېدای شي. تاریخ پو او د ټکسلا د میوزیم مشر ناصر خان په خیبر پښتونخوا کې د لرغونی آثارو پاړه وای چې د ګندارا تهذیب لحاظ سره دا سیمه ډیره مشهوره ده او په دې کې د مختلفو مذهبونو او د قومونو تاریخي آثار موجود دي.
او د ټول ملکنډ ډیویژن با جوړ پوری د علاقې خبرو کوم ودی کې سمونګه د افغانستان سیسا هم شامل ده. د دې رول نوم ګندهارا او مطلب دا دی چې نا دلته کوم کلچر ډیولپ شوی دی ناغه تمونګه ګندهارا آرت او آرکیټیکچر وته یا تمونګه ګندهارا کلچر وایو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د ګندهارا په لحاظ باندې ترین یا د آرت او آرکیټیکچر په لحاظ باندې دا علاقه چې ده نو دا ډیره زیاته په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې ډیره زیاته مشهور ده. او دا آرت چې نو دا تقریبا مونږ د تاریخ ګورو نو دا د 3rd century BC چې ورته مونږ وایو یعنی دا دریم صدا BC نه بیفور کرایست ورته دا شروع شوی او تقریبا د 8 صدا پورې په دې علاقو کې دا ګندارا کلچر چې دا ډېر په عروج کې پاتې شوی و.
په پښتونخوا کې ګندارا تهذیب چې په دغه سیمه کې میشتو لسنو پرمختګ او مدنیت انځوروي او لننه زرګونه کالونه وړاندې د هغې کرکرونده شواند شواک رسمونه رواجونه د نړۍ د نورو پرمختللو تهذیبونو غوندې دي. د بودایي مذهب بانی سدارتا چې پیرویان یې ګوتم بود بولي هم د دغې خاورې ښکلا ستایلې وه او د هغه پاړه راغلی چې خپل پیرویانو ته به تل ویل چې د پښتونخوا غرونه ستاسو امنیت خوندي ساتي. په پیښور یونیورسٹی کې د لرغون پوهنې یا آرکیالوجی څانګه کې استاد او د لرغونو آثارو څیړونکي ندا الله وایي چې په خیبر پختونخوا کې د بود مت، هندو مت، اسلام، سکانو، انګریزانو او دغسې د ډیرو قومونو او مذهبونو آثار تر سترګو کیږي.
زمږه خو پوره صوبه چې کومه تاسو پته ده تاریخي او جغرافیایي لحاظ سره ډېر زیات اهمیت لري، او کوم چې دغه دي لکه پخوا زمانه کې که تاجرانو یا حمله آورونو هغه په دې علاقه باندې تیر شوی وي، نو د دې وجې نه دا دی چې پوره صوبه چې کومه ده زمږ هغه مختلف ادوار چې کوم دي هغه د وادي سن تهذیب نوا دی، څنګه چې موږ سره په ډېر اسماعیل خان کې او په بنو کې کم دې من تر زیات تر د دې واجی سم تهذیب بننا آثار دی ان تکین کا آرکیولوژیکل سائټ چې کم دې ملاوی دي، یا دا غینه پس دا غسی زمینګ په کم دا پیښور واجی چې کم دا او سواد چې کم دې دا غسی هزاره کې دې کې د ګندارا تهذیب یا د بود مت چې کم دې من تر زیات تر آرکیولوژیکل سائټ دي، او بللا زمینګ چې کم دې دا غي خدایانی شې پیښور کې پکې خبر کې زیات تر دې موږ سره ډېر خولي خولي دغه دي بلډینګونه دي کوم چې کلی راځي کوم چې جمعاتونه دي مقبره دي، او بیا د انګریزانو د دور موږ سره د سکانو د دور څنګه چې برج حریف هم دي یا کوم چې داخلي یې ازو جوړ کړی دی دلته کې د انګریزانو بل لا خولي چرچونه دي بلډینګونه دي دلته کې ټول دا کنټرولمنټ ازو جوړ کړی دی، او زیات تر داسې دي بلډینګ وغیرہ چې هغه خلک لګیا دي روانی کی آئی کے تو گورنمنٹ کا نہیں پتا.
ندا الله په پېښور میوزیم کې د پرتو لرغونیو آثارو په اړه وایي چې دوی سره ډېرې نایابې او زړې نمونې پرتې دي، خو له بده مرغه ولس ته د هغې په اړه ډېر معلومات نشته.
مون سری لکه ټول خیبر پختونخوا کې خو بزنه ما بلکې ټول دنیا کې چې کم اهم یو اهم میوزیم دی زمګا هغه د پېښور عجائب گھر دی، او بدقسمتی سره دې ته اهمیت نه دی ورکړی شوی چې کوم دی لور کول پکار دی، او دې کې بلا ډېر سیزونه دي چې کوم ډېر زوړ وخت سره تعلق لري یا ډېر زاړه دي، خو دې کې د ټولو نه اهم چې کوم دی مونږ سره یو مرتبان دی په پېښور عجائب گھر کې چې کوم کې 1906 کې او 1908 کې لکه خدایان کې دې دلته شاجی کی ډیری وټوي په دې پېښور کې ګنج گیټ سره خوا کې زیو ای مرتبان کې د بودا یا د بود مذهب بانی چې کوم دی دا هغه اډو کې راوته ان د ټول نه اهم لکه اهمیت لحاظ سره من سره دغه دغه دي من سره په دغه کې د پېښور میوزیم کې د شاه جهان بادشاه یو فرمان پروت دی، خو زیات تر د میوزیمز باره کې چې د خلکو ته پته شته نه، نو دا دی چې د دې اهمیت هم نشته دی، او دغه خبره نه ده چې دا په کار دي چې نصاب کې شامل کړی شي او دا هغه ایجوکیشنل امپورټنس چې کومه خلکو ته هغه اخباره کې د ورکول دي آگاهی ورکول پکار دي.
لرغونی آثار د یو ولس یا قام پرونوي، د هغه یاداشت یا حافظه وي، د هغه اجتماعي مهنت انصور وي چې یو قام څومره پرمختللې دي، ځکه خو تاریخ بوهان لرغونی آثار راس پړي سیړنې پې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره خوندي ساتي چې هغه د خپل نیکونو او پلرونو په ژوند شواک خبر ساتي. ناصر خان وایي چې د خیبر پختونخوا په سیمه کې کودایي وکړل شو نو ډېر لرغونی آثار به راوځي، خو د دې لپاره باید کار وکړل شي. نوموړي د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د لرغونی آثارو په اړه زیاتوي.
مونږ د تاسو دا ویمه په یقین سره چې دا ټول علاقې د نو دا لکه مطلب دا دی چې د آثارو نه ډکه ده، یا زمون سره دا کمی پرانستی سایتونه چې دي نو پدې کې لکه زمون سره سواد ډیر زیات مشهور دی، په سواد کې ایتالین آرکیولوژیکل میشن ډیر کار کړی دی، هغه ډیر سایت کودایان کړی دی، پای کې زمون سره بوت کړه 1 دی، پای زمون سره سایت 2 دا بوت کړه 3 دا،
زمون سره پان سوپر زمون سره ډیر زیات هم لوګ دره دا زمون سره گنبتونه دی زمون سره نیموګرام دی نجیګرام دی ملکن ترا شنو په ملکن کې زمون سره ډیر اثر شته خو تخبای بزو او د جمالګړی بزو خصوصا ذکر وکم تخبای چې زمون سره په ټوله پښتونخوا کې دا واحد سایت دی چې دا په ورلد هریټیج لیست باندې دی یونیسکو سره سایټونه ټول د دې قابل دي چې هغه دی پاول هریټیج لیست باندې راشي خو لکه د بد مرغه تر اوسه پورې دې طرف ته خاص پام نه پوځونه نه ورګوځولی چې خاص بیا بل ایرانی ګټ دی زمون سره په بنیر کې ډېر ښه سایټ دی.
ندا الله وای چې د تاریخي آثارو د خوندي ساتلو لپاره د حکومت لخوا هڅې روانې دي خو ډیر خلک په غیر قانوني توګه د دې کودایانې کوي.
تاریخی مقامات چکم دی لکه پروونشل صوبائی حکومت چکم دے اغی جدی لپارا خو ډیر زیات لگیا دی کوشش کئی او اغی اغا پروجیکٹس وغیرہ کنزرویشن یا ریسٹوریشن چکم پروجیکٹس دی اغا کئی زیات تر دا دے چی مختلف زینو کے دا ډیر کې دي ځغلي هغه خلک لګیا دي دغه کودایانه کوي غیر قانوني هغه دانه چې یو دي د درې لس دولس نه بلکې زرګون انصاف سره دي. نو مین مسله دا چې ګورنمنت خټو لګی کني شي راځي زیات تر دي کې هغه کم کنزرویشن پرزرویشن ټیکنیکس دي. نو هغه دونه زمګه دغه کې لکه صوبا کې د پوهنشت خلک یا پاغي پوی دي نه یا دغه هغه نالج و سره زیات نشته.
لرغون پوهان وای د پښتونخوا اره سیمه ل لرغونو آثارو ډکه ده او په کار ده چې په هر سیمه کې یو میوزیم ورته جوړ کړ شي. د دوی په خبره دا به ماشومانو ته د زده کړو په برخه کې لویه ګټه ورسوي. که څوک د تاریخي آثارو ته زیان رسوي او یا یې په غیر قانوني توګه راواسي نو د ناصر خان په خبره په پاکستان کې په دې اړه قانون هم شته چې له مخې یو تن باندې جرمانه هم لګېدلی شي او نیول کېدای هم شي.
انٹیکوٹیز ایکٹ سے زمونگا مخ کے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کی منگو منگو اور انٹیکوٹیز ایکٹ 1975 باغی کی باقاعدہ دے دے پارا سزا دا دے دے پارا جرمانہ دا دے پارا کھول لکر باغی کی مسئلہ صرف انٹیکوٹیز ایکٹ کی ہو مسئلہ وا لکہ سنگ کی فارسٹ ایکٹ یا کسٹم ایکٹ دا ہوئی سر اخپل مجسٹریٹ سم اخپل دی دا ہوئی سر فورس سم اخپل دے اور دبر مرغا پر دار کیا لگی سر نظم سر فورس شا نظم سر اخپل مجسٹریٹ شا مونږ زو پولیس ته نینت کوو پولیس زمونږ سره اکثر کوآپریشن نه کوي او هغه مونږ چې بیا ورزو ورزو نه هغه لکه مطلب کوم مونږ سره خپل لکه دا انټیکوټیز ایکټ جوړې دی او د دې سره سره لکه څنګه چې فارست ایک یا کستن ایک یا نور ایک هم لکه زمونږ سره هغه وخت باندې میجستریټي سیستم او دا راغلی وي نو شاید چې دي کې بډې رضیاته د بد مرغه دې ځونو ته چا دونه پریارټی نه ورکړي دا چې خپل مطلب دا دی چې یو اهم دغه نه دی ګڼلی کنه چې زمونږ د ځمکې یو ډېر اهم یا زمونږ یو کلچر دی یا زمونږ کلتور دی یا زمونږ ثقافت دی دې له چا دغه توجه نه ورکړي نو بس یو قانون جوړ کړی دی خو دا قانون نه ځان خلاص کړی دی لکه مطلب هغه کې لکه دونه ډېره زیاته قید هم نشته جرمانه هم نشته بس 500 یا 3000 هغه مطلب چې دونه غټه خبر نه دی وجنه قانون چې دی نو ډېر مؤثر نه دی.
خدا چې حکومت په خیبر پختونخوا کې د تاریخي آثارو د خوندي ساتلو لپاره څه کوي او کنه په دې اړه مې په خیبر پختونخوا کې د کلتور وزارت سره رابطه وکړه خو په خبرو کې بریالي نشو. تاریخ پوهان وایي چې باید د میډیا او د نصاب له لارې خلکو کې د لرغونو آثارو د اهمیت په اړه پوهه پیدا کړل شي چې دا شان دغه خلک خپل تاریخي آثار خوندي وساتي. اوریدونکو دا اونې په دې خبرې کولې چې په پښتونخوا کې لرغونی آثار په کوم حال کې دي. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره خپل رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو مشین شمیره ده 00202212 1212. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.